دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوم. په دې ګړې کې مت قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
سرټکی د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پر طالبانو د اوربند غږ کړ. زرګونه فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د پوهنتون د استاد د مرګ سزا ختمه کړي. او امریکایي پوځ وایي د تیرې هفتې په ایراني برید کې د اغېزمنو شویو یوولسو سرتیرو درملنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کومولو په ځای اوربند وکړي. دا خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ویډیو بیان کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقه کولو په مخه د تاوتریخوالي کومولو ته غاړه ایښي. قریشی دا یو ښه پرمختګ وباله.
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے.
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی. زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی.
خو د افغانستان د سولې چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نه وینو ځکه د طالبان اوربند وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي، خو ایسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لوو څخه تر لس ورځنی اوربند وړاندیز کړی. خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي، خو د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین بیګا پر ټویټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ امریکا پلاوی سره د سولې پر موافقه خبرې کړې دي چې څو ورځې به دوام ولري. د نور تفصیل نه دی ورکړی. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختم کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د ډیسمبر په 21مه د مرګ سزا ورولې. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعال او څېړونکي هیلن هفت په انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 70,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی. نوموړی بیګا مشال رډیو ته وویل د غوښتنلیک موخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه په خلکو کې بیداری پیدا کړي. جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاودین زکریا پوهنتون استادو. هغه له 2013 کال راهسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د ساتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشی بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وویني. قریشی خبرداری ورکړی چې واشنگټن باید افغانستان هسې له پامه ونه غورځوي لکه په 1979 یم زیږیز کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو تر وتلو وروسته غورځولی وو. ویل د 1978 لسیزی کارونه م تکراروي. د قریشی په خبره کله طالبانو سره موافقه بریالي هم شي چیلنجونه به موجود وي. چاپیریال پوهان وای د خیبر پختونخوا ژوي د ورکیدو د خطر سره مخامخ شوي. د ملکن ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیګا مشال رډیو ته ویل د نیمګړو قوانینو له وجې د ځنګلي ځناور هغه سي خوندي پاتې نه شو چې په کار و. خو د چاپیریال د چارو پوهان وای د اقلیم بدلیدو، آبادی زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور، مارغان او نور ژوي د ختمېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه د سواد مټه کې خلکو یو پړانګ وویشت. چارواکي وایي د ژوو د خوندیتوب هلې ځلې کوي او د دې لپاره یې نوی قانون جوړ کړی دی. خبرونه له مشال رډیو نوري. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي 13 هفته په اوکراین یا الوتکه کې وجل شوي پر تهران غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې، خپلواک او شفافه پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونۍ غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې په تهران ټینګار وکړ چې د الوتکه د غورځېدو په اړه پوره ځواب ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسو فیلیپ شیمپین ویل ایران دې شفافې پلټنې وکړي.
ایران باید د پی اس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
د جنوري په اتمه ایران په تهران کې اوکرایني مسافر وړونکو الوتکه وشتلې و او تهران په لومړي سر کې د الوتکې له وشتلو انکار کړی خو وروسته یو منل چې ځواکونه په غیر ارادي توګه دغه الوتکه په توغندي وشتلې. په الوتکه کې ناس ټول یو سل او شپږ کسان وژل شوي. امریکایي پوځ وایي د جنوري په اتمه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یو له سرتیري د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی وښتی. د مرکزي کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې وویل چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علامتونو وروسته د ځینې سرتیرو علاج کړی او اوس د معینې لاندې دي. ایران وروسته له هغې په عراق کې په امریکایي اډو توغندي ویشتلي وو چې د جنوري په درېیمه د ایراني پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د امریکا مشر قاضي جان رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې مقدمې لپاره له سینیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سینیټرانو سینټ ته قاضي وروست. له دې وروسته رابرټس له هغو سینیټرانو سوګند واخیست چې په جرګه کې د دې لپاره شامل شوي چې د امریکا 45 مشر په دوو تورونو سزایي او یا له دفتره لرې کولو او یا نه لرې کولو په اړه یوه پرېکړه وکړي. پر ټرمپ د خپلې څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خنډ جوړولو تورونه دي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او وسم احمد الله د کرنسی او بیو د هوا حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 80 پیسې او 201 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ شل پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال راډیو ته غوږیست. خبرونه مو له ظفر خانه او د کرنسی وی اسعار او بی او د سبانی موسم حال مو له احمد الله واورید. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي طالبان د اوربند وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښیي.
ایک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے، اسے کافی حد تک نبھایا ہے.
لسګو نظر فعالانو د انټرنیټي غوښتنلیک له لارې له پاکستانی وزیر اعظم غوښتي چې د پوهنتون د استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختم کړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران غوښتنه کړې چې د اوکراینی الوتکې د ویشتو شفافه پلټنې وکړي او ټول ځمواري دي ومني. په خیبر پښتونخوا کې چاپیریال پوهان وایي نایاب ځناور د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. په خوست کې د کډوالو د استوګنې په سیمه کې نوې ښوونځي پرانستل شوه.
برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورسو. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی خو د اوربند په اړه یې رسمن څه نه دي ویلي. نړیوال اژانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغه څو ساعت وروسته وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل طالبانو له امریکا سره د موافقه لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشی د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقه پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډیره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دی ورکړي. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لنډمهاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه اژانسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15 ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړي چې پکې له 8 تر 10 ورځو پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14 پر ماخوستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړې دي چې په وینا یې 4 ورځې به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 8 تر هغه 3 ورځې وروسته له طالبانو سره خبرې لغو کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون 10 افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې 2 میاشتې وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگټن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد خوشی کولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو عدالت د ډسمبر پر 1 د ملتان د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړی او پکې له اسلام آباد غوښتي چې د حفیظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتن لیک تر 80,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بنیره رپورټ لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 80,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقونو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 1300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ور باندې ډېر ښه عکس العمل ښودلې دي او ډېر ډاډ ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم. دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي.
Have enough support to be able to overturn the lower court's decision.
د حقوقو دفاع کوونکو وایي چې په پاکستان کې اکثر د قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیرمحمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکارا مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجائز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخه دی چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغې باندې تور لګولی شوی چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړه او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دی نو هغه پرېښوده. دې نه هر سړی یریږي، عدالتونه ته یریږي، افسران ته یریږي، مطلب په دې غم نه چې بھائی دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجائز دا هغه استعمال کیږي.
د یادونې وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استادو چې په کال 2014 کې ور باندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو اوو کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د ډسمبر په 28 ورته یو عدالت د پانسۍ سزا ورولې ده.
د شاهین بوډری رپورت مور د افغانستان په ګډون هاغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوی د شفافو پلټنو غوښتنه کړې. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالان ته ویل تهران باید د وژل شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر 8 کیف ته تلونکي الوتکه ویشتلې. د احمد تکل رپورټ.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځشنبه په ورځ په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راوغورځېده. د الوتکې 136 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډیره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نخښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی وو. په هغه ویډیوي تصاویرو کې چې د سه شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینی الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز رسپانې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د رسپانې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوی و. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافرونکو الوتکه په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثنا الله عباسی ویلی دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او ټول د پولیسو د نظام برخه دی. نوموړي پرون په مومندو کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل کېدای شي چې حکومت ژر یو اعلامیه خپره کړي او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوی وکړي. شانواز ترکزای معلومات لري.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ثنا الله عباسی ویلي چې د کومې ورځې نه د پخوانی فاټا انضمام شوې له هغې ورځې د خاصدارو او لوی ځواکونو حیثیت پولیسو ته اوښتی او دا نه ده چې ګنې دوی به د خاصدارو په پخوانی حیثیت کې ساتل کیږي.
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ہمارے مفاد میں بھی ہے اور سب کے مفاد میں ہے.
د فاټا انضمام د ملک او د قوم په مفاد کې ده. زمونږ دا کوشش دی چې څومره زر انضمام مکمل شي نو زیاته ګټه به راوړي. زکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم او دا به هم وایم چې په کوم ورځ دا انضمام شوه دوی پولیسو ته اوختی دي او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پور د دوی مسلې هواري هم شي او دوی په معنی خاصدار د اولی ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
پہلے دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں.
نو موړې پرون په اول وار مومندو ته راغلو او د یکون تحصیل په جرګه حال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کړي. په دې مقدمه مردان ډیویژن د پولیسو مشر ڈی آئی جی شیر اکبر نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې تر ننه د قبایلي ضلعو پولیس خپل نوکر لا هم هغه د پخواني خاصدارو په شان ګڼي او د دوی یقین ناراضي چې ګنې دوی پولیس افسران دي. نوموڑی دا سے جواب کرا
یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ہیں. ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونگا نااہلی دا چہ مو دوی تہ پدی باور ور کولو کہ ناکام شبو چہ دوی پولیس افسران دی. ہر کلا چہ دغه ٹیکنیکل مسئلے ختم شی نو دوی تہ شہید پیگچ او نور ٹول مراد د پولیس او پشان ملاوی گی.
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسوں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو تنخواہ بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، شہید پیکیج بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی.
پدی موقع آئی جی پولیس ثنا اللہ باسی دا ہم ول چہ قبائلی ضلعوں کے پزینو تانو جوڑولو کارو نروان دی. نوموړی ته د محمد د پخوانی خاصدار او نوې پولیسو لخوا هغه ته پورپی خستونځو او په خپل ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړ چې د دوی ټولې مسلې به هوارولې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کورمه د روغتیا ادارې تر ورختونو وروسته د ناروغانو سمې درملنې په مخه د بیړنۍ اقداماتو اخیستو پریکړه کړې. د کورمه روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال راډیو ته ویل په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واور ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دواګانې رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی خو نورې اسانتیاوي غواړي. د طارق ورکزي رپورټ.
د کورمې روغتیایي چارواکي ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چیرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه بلګوي چې پکې د خلکو ویډیا درملنه به کیږي او بل دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ولېږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
راغیر لپاره موږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړو چې ایمبولانس راوړي بل ډاکټر راوړي بل او پاري کې به ضروري میډیسن یا هغه پلان موږ ډی سی سره او د ډایرکټر سره شیر کړو. پاري کې موږ خپل علاقې ته ونی چې مخانه کې به یو پوینټ یوګا په ډوګر کې یوګا په ابراهیم زین کې یوګا مطلب را دي چې په علي زین کې او یوګا په بدل کې.
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سی وشینو ډیر خلک به ترې فائدہ واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشتا او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سہولتونه نشتا او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نورو ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
د حکومت خدای یو خدام دی بالکل متفقه نظر سره کسو خو په دې کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره تاغه ورکی موجود وي ځکه په هغه علاقې کې ډېره اوره کېږي خلک ساده تر اتلې نشي نو ډېر تکلیف دی خلکو ته.
د تور نزون ملکی سخان اورگزی وای ک دغه شان روغتي سہولتونه د الشوزو پسما کې هم ورکل شو نو ډیره بخوی زکه چې یاد سیمه یو له هغه دا چې پکې خلک له سړ ډیر متاثر دي او د هغوی لپاره هیڅ داسي روغتي سہولتونه نشته.
د کپډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د سې علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته دی نو کار کوي کې ولا کې دا ډیره خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې زبلې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
له هغه وخت راهیسی چې روانه میاشت پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له واکمن تحریک انصاف سره یووالی خوولی پر ټولنیزو رسنیو دا خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی پوځ ته لومړیتوب ورکړی. په همدې تړاو د نهې پر ورځ د پاکستان په یوه ټلویزیوني خپرونه کې حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کې خود ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ خپل کړی او عزت ورکړی دی. دا چې د نوموړي د څرګندونو په اړه بیلابیل ګوندونه څه نظر لري ځواب د اسرار العالم مومند رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټي وي د روانو چارو پروګرام ته په بوټ راوړلو سره د جمهوریت او پوز دواړو بدنامي کړي. نوموړي پرون مشال ډو ته ویل د پوځي مشر د کاري مودې غزولو په اړه د بل ملاتړ یې ګوند ځکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغځوي. نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
پټاکشو کې د څه میسج ورکو؟ آیا پورا دنیا ته دا میسج ورکو چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی نو دا آرمی دا پکار د چې په دې باندې اکشن واغشتي شي او ټول دنیا ته دا میسج دا ورکو پاکستان ته دا میسج ورکو چې دلته کلم پولیټیکل فیصلې کیږي نو هغه کې آرمی انوالو دا.
بل خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی سملی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوز د کاری مودې غزولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو. نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوز ډیره چاپلوسی کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوټ د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره یې سټوډیو ته راوړی وو. نو مطلب دا چې هغه به ډېر برېښولې وي.
بوټ تا راوړی وو برېښولی تاو. نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوځ ته اقدامات کول پکار دي. که چیرې د هغوی څه مجبوري نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو ښه ده چې هغوی دښمن وساتي. عجیبه خبره دا ده چې ټول په یوه کښته کې سواره وو. دا بوټ خو ډومبی تا سره وو. بوټ تا راوړو
روحیل اصغر وای له هند سره د پاکستان د خراب وړیکو او په نورو گاونډیو هیوادونو کې د ناامنۍ حالاتو له کبله یې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو ملاتړ وکړ. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوځ د کاري مودې غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نونو پیپلز پارټي او ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوځ د مشر د کاري مودې غزولو په حق کې رای ورکړي پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړی و او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډو ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي او حکومتي ګوند تر کینسا په خپلو کې سره پر دې وراندې چې څوک به ځان په اوستا ډیر نږدې کوي.
یو معنی دا ده چې پی ټی آی والو په دې خپاش ول چې را دغه د بوت د مشکار وو نو د مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه. نو هر یو ورته کوشش کوي چې موږ د کسانو ته حق کارا شو د دوی خدمت په شان دا سره په ډیر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سر انجام کو. نو په دې باندې بیا د هغې د مابین کې غاخه مخربړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړې معاون فردوس شکاوان پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتې چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولی چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند طریق انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلۍ ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وځنډاوه. عدالت وویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. دا خبر عبدالسلام رحیمي تیر مازدیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي. جنید حفیظ ته د پاکستاني عدالت د ډسمبر په 20 د مرګ سزا ورغلې. غوښتن لیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې اوسېدونکې هیلن هفت په انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 70,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته اجمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشي بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی. چاپیریال پوهان وایي د خیبر پښتونخوا ژوي د ورکېدو د خطر سره مخامخ شوي. د ملکان د ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیګا مشال رډیو ته وویل د نیمګړو قوانینو له وجې د ځنګلي ځناور هغسې خوندي پاتې نه شي پکار وه. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تیر هفته په اوکراینۍ الوتکه کې وژل شوي پر تهران یې غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواکه او شفافې پلټنې وکړي. دا خبرې دغه استازو په لندن کې تر پرونې غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په کډه اعلان وکړي.
خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاندو ظفر خان ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ و رسپانه په خپل ادارې کې لیکي افغان طالبانو یا د هغوی ویان په باضابطه توګه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان طالبانو د امریکایي فوج او افغان حکومت پر ضد د لس ورځو لپاره په جنگ بندۍ سلا شوي دي، کوم چې یو ښه خبر دی. ورسپانه لیکي د افغانستان اولس د تیرو څلوېښتو کلونو راهسې د بدامنۍ سره مخ دی. که د امریکا او طالبانو ترمنځ امن معاهده وشي نو په افغانستان کې ورسره امن راتلی شي او د یاد ملک اوسیدونکي به په سکون سره خپل راتلونکی تیر کړي. ورسپانه لیکي پاکستان همیشه نه غوښتلی چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې تر څو په یاد ملک کې امن نوی راغلی نو تر هغه وخته په پاکستان کې هم په مکمله توګه امن نشي راتللی. او دا وجه ده چې پاکستان خپل پوره کوششونه وکړل چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ کامیابۍ سره سرته ورسی. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ وفاقي حکومت ته د نیب نوی قانون راوړلو لپاره د درې میاشتو مهلت په ورکولو سره ویلي دي که یاد موده کې نوی قانون را نه وړی شو نو بیا به عدالت حکم جاری کوي. ورځپاڼه لیکي تر چې د احتساب ادارې خبره ده نو تیرو حکومتونو په اپوزیشن دباو ساتلو لپاره د دې ادارې استعمال کړی دی او په موجوده حکومت هم اپوزیشن ګوندونه دا تور لګوي چې یاد اداره دوی نه د انتقام اخستو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي حکومت لپاره کار دی چې د عدالتي احکاماتو انتظار کولو په غیر د ضروری قانون سازي عمل دی تیز کړي او په کار ده چې د قانون سازي دی د پارلمان د لاري وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په نیب د اپوزیشن لخوا ډېری نیوکې کیږي او په ځنې معاملاتو کې د نیب په کارکردګۍ خو سپریم کورټ هم د خفګان سرګندونه کړې ده. د ترڅنګ حکومت په خپله هم د نیب نه په مکمله توګه مطمئن نه دی. ورسپانه لیکي حکومت لپاره کار دی چې اپوزیشن دی په اعتماد کې واخلي او په شریکه دی د نیب په قوانینو کې بدلون وکړي او داسې قانون دی جوړ کړي چې پرې نه خو اپوزیشن بیا نیوکې کوي او نه سپریم کورټ له بیا د څه حکم جاري کولو ضرورت راپېښ شي. نو هیله ده چې حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړې شوې موده کې د نیب په قانون کې ترمیم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس هم د طالبانو لوري امریکایي چارواکو ته د
یو څو ورځو د اوربند د وړاندیز په موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې په دغه وخت کې به امریکایي سرتیری له افغانستانه د وتلو لپاره لار پیدا کړي. په لیکنه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو دا یو موقع ده. هلته امریکایي بلومبرګ مجلې په ایران کې د اوکراینی الوتکې ویشتلو پر وړاندې د مظاهرو او په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو لیکنه کړې ده. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
اسوسیټیډ پریس لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته په افغانستان کې د موقتی اوربند په اړه ویلي دي. د سولې خبرو اړوند د طالبانو یو چارواکي ایجنس ته ویلي چې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته لیک ورکړی چې پکې له وو تر لسو ورځو د اوربند ویل شوی دي. ایجنس زیاتوي د اوربند دا وړاندیز په افغانستان کې د سولې تړون او له هغه هیواده امریکایي سرتیرو وتلو او هلته د 18 کلنې امریکایي جګړې ختمېده یوه مقدمه. امریکا له دې وړاندې پر طالبانو د اوربند کولو لپاره فشارونه اچول، خو اوس دا معلومه نه ده چې دا وړاندیز به دواړو خواوو ترمنځ د تړون لپاره پوره وي کنه. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په تړون کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرات پیلول هم شامل دي، ځکه چې د افغانستان د سولې چابي خپلمنځي خبرو کې ده، ځکه چې له دې لارې دایمي اوربند د لګکیو او ښځو حقونه او طالبانو او افغان حکومت ته د وفادارو زورګونو جنګیالو ژوند خوندي کېدلی شي. بلخوا بلومبرګ مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر ایران فشارونه د دې لپاره نه زیاتوي چې هلته حکومت بدل کړي، خو هغه وګړي چې د بدلون امید لري غږ به یې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې ایرانی ځواکونو په غلطۍ اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې ویشتلې چې پکې ناس ټول 161 کسان وژل شوي. ایرانیانو د دې پیخي پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. له دې وړاندې د نومبر په میاشت کې هم په ایران کې د تیلو د ګرانېدو ضد احتجاجونه شوي وو چې وروسته انتظامیه د مظاهرینو ضد سخت اقدامات کړي وو. مجله لیکي په ایران کې نارامي په 1990 کال کې وروسته له هغې زیاته شوه چې د اسلامي انقلاب په ترڅ کې ملایان واک ته ورسېدل. که څه هم هغوی خپل واک ډیر پیاوړی کړی، خو د حکومت د بدلون په اړه غوښتنې هم ورځ تر بلې قوي کېږي. مجله لیکي په ایران کې د وسنیو مظاهرو د ختمولو لپاره ځانګړي پولیس ګمارل شوي چې د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره اوخ کې بیونکې ګیس کاری. خو د نومبر په مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي وي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا 304 کسان پکې وژل شوي وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې اټومي موافقه دې خوندي وساتي. خوزپ بوریل پرون په نوې دلی کې د څرګندونو پر مهال ویل د ایران اټومي موافقه په منځني ختیځ کې په چټکۍ د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې تر بل هر وخت زیاته حساسه شوې ده. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د اروپای ټولنې ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بوریل د پنځمبه پورز په نوې ډیلی کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکي کړکیچ ته د اشاره پترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بوریل ویان پیټر ستانو وویل. بوریل او ظریف زغرد خبرې وکړي. ښاغلی ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بوریل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بوریل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي شي، د اروپایي ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ټرمپ طرحه نیولای شي، خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی بوریل تیر ماښام په نوې ډیلی کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره پترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه لمینځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې
خه موافقه ونیسی، باید ووایی چې خه موافقه د چا لپاره؟ د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شوه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران بیا بندیزونه ولګول، او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته، او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حمله، د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زرات سواتیا کلو هرتز.
پرون په خوست کې چارواکو د کډوالو استوګنې په سیمه کې د نوي خونځي ودانۍ پرانیسته. دا خونځي د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی. د خوست والی د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته وویل د قلموال مینې دا خونځي کتابتون، لابراتوار او لوبغالی هم لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي دې د نورو خونځیو ودانۍ هم جوړې کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د خارګوټي د منځني خونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات په لاس جریبزمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوی او یو اوږده چاردیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده للی دلیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د خونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوی. همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خوستواري محمد حلیم فدایی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دغه قلموال نی خوانځي تقریبا د خوز په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خوانځي دی چې برېښنا لري، اوبو لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونی لري.
د قلموال مینه د منځني خوانځي خون کې او زکون کې هم د خوانځي ودانه او د نورو ملحقات جوړول ته خوشاله دی. وای په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپريال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کې وای
د خوانځي ته پکاتو کومګه فکر وکړو هغه ستوند چې شاګردانو لرلی اب ختم شي، لکه مونږ د لوبل لپاره په خاصه نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو. اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال، کرکټ او داسې د نورو لوبل لپاره مختلف شیان جوړ شوی دی لمغه نه استفاده کوي او لوب او تر سره کوي.
د ربیع الله په نوم د قلموال مینې یو سیدون کوي وای
شګرا و بوت بارون بو شاګردون بو کور ته تل مکتب چټي بو اوس لله الحمد په سلو کې اتیا پیسه د معرفت سن ځخل شوی دی.
د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وای تر دې ورستیو په دې ولایت کې د خوانځیو د ودانیو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې له جدي ستونزو څخه ګڼل کېده. خو نوی خوانیز کال کې به دا ستونزه څنګه را کم شي؟ د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانۍ دي. بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سننه خوانځي ودانۍ نه درلودي، ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د قلموال مینې د خوانځي ودانۍ د شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودې، خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
علی کچ تیر دی نبازی پام کوا
الوی گورگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس تر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو د دینه مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وای دی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا
هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو، آبادۍ زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایابه ځناور، مارغان او نور ژوي د معدومیت له خطر سره مخامخ شوي دي. د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم مري. شاهین بونیری موضوع روښانوي.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې چې شل کاله وړاندې کم ځناور او مرغۍ وې، په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. هغه کور موږ وران کړو نو ظاهره ده چې دغه ځناور چې دي دا به خپل ځای پرېږدي. بیا کله د یو په لاس ورغلی، کله د بل په لاس ورغلی، کله انسان ته نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلډ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه. نو دا خو ډېفینټلي ډېر لوی اثر دی په اینیمل باندې. تاسو وګورئ د نن نه یو شل دېرش کاله مخکې زموږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو. دغه اول فوجي سادوګان به ګرځېدو دي، هغه ځناور چې دي هغه د دې علاقو نه ختم شو.
په پښتونخوا کې د نابیات ځناورو او مرغیو کوم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د سانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نوعیت ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمونږ په صوبه کې زمونږ سره مارخور دی، کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو. دا غینه علاوه زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې دا واورو پرانګ دی، او دا عام چیتا دا کم ته چې مونږ پرانګ وایو. دا مونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ چې مرغ زرین وایو هغه دی، بیګر دی، کلیج فیزنٹ دی، د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره ګورال موجود دی. دا غین علاوه مونږ چورته سپورټس هانټینګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری، د بونیر، او زمونږ سره چې کم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دي.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمې مرغۍ د بحیر عرب لور تر الوزي، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړي وو، خو اوس حکومت نوی قانون سازي کړې ده چې له مخې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نورې چټکې شوې دي.
یو دا چې څنګه د وایلډ لایف پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت دارۍ په منصوبې به جوړېږي، سبق جوړې شوې دي، او د هغې نه چې کم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورټس او ٹرافی هنټنګ باندې پیسې راځي، نو په 1600 روپۍ حکومت ته قوم لور کوي چې زموږ سره په تحفظ کې لاس وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 14 د سوات په مټه کې ځایي خلکو یو ناویات پړانګ په ډزو وشتو او مړې کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلی
دی، باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دی نظر آشما.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
په پښتونخوا کې اوریدونکو وس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټون لري. د مشال راډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربې توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالی نه د پښتو سندرې او چاربې توریدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو ام به مدا اورېده په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شاعران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړې وو ریکارډونه به غږېده.
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ ککوړو دپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوزګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا ته قریب دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 هم زړه دي پخوانی.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپیتو او یو کال دام ده دا ما یعنی دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور همشته سیلاب واله خراب هيږي.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره همشته.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ ل یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
اوردونکو ټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه درته پراتلونکو غړی کې لرو. لدې سره سره تاندې هلی خبرونه هم درته پراتلونکو غړی کې لرو چې پکې به تاسو د خځو د یو نوی غورځنګ واک په اړه واوري. دغه غورځنګ چې دی په پښتونخوا کې په بلوچستان پښتون مېشته سیمو او د افغانستان په سیمو کې یو ځای جوړ شوی او د خځو د حقونو لپاره کار کوي. لدې علاوه تر هغې وروسته بیا د ځوانانو غږ ژوندۍ خبرونه لرو، خو وس د دغه خبری سات د پای اخیری رپورت ته راغلی او دا رپورت مو د افغانستان د سندرغاړي احمد ظاهر په اړه دی. افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ تیر کال په 2019 زیږیز کال کې 40 کال پوره شول. د 1999 زیږیز کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی. نن 40 کال وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي. د نوموړي په اړه د فرانس پریس اژانس رپورت جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی. دا به تاسو واورئ دا رپورت. تر هغې وروسته په بلې ګړۍ کې زما نور همکاران به درسره وي.
اوبه در تراوړم صاحب در تپاخم گر زم در سرا خانه دوران شجوری گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد زاهر د مرګ 40 کاله پوره سول خونه یاد مري نه سندره د کابل په ودانه یو نن هم عکسونه لګیدلی او له مقبره سره خلک عکسونه اخلي خانغه د احمد زاهر مینوال دی دغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنی د احمد زاهر سندري اوري
واچ کړه ګوشکنی شخصانه میشي ما خودم
چې هر څومره سندري واوري تنگ بنشي زه یې لسکلنې سندرې اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
دا د احمد زاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي احمد زاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوري وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد زاهر د کور بهر راتلی او هرنونه به وحل
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمید
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریخود کله چې به یو سندره ختمه شوه خلکو به چک چک وهلې او نه غختل چې هغه له سټیج کوس شي
ای دمه موندنش که سر سټیج پایان شوه
لارشنن گرهار دیکھم استور ما تراڑا
احمد زاهر به پر سټیج له سندرې سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندرې سره بدني حرکت خوښ وو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري د بویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوخیږي چې پر نامه لا سونه داسې نیولې وي ته به وای لکه چې مونږ کوي
کوم خود خیال ادم کې نماز می خونه خی
وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها
نو نسوا شپیتما او اویما لسیزا د افغان موسیقي تلای دور بلل کیږي احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه
احمد زاهر یګونه کس است کې
احمد زاهر هغه یوازینه کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره و پیله دا سی سره پخلا کړه چې هیڅ احساسي ګنه
هیڅ احساس نمیشه
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي او احمد زاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي حشمت مینوال دی یو وایي چې احمد زاهر احمد زاهر دی
احمد زاهر داسې سندرغاړی دی که سل کال نور هم تیر سي ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي که سل کال نور هم تیر سي احمد زاهر به احمد زاهر
وي
احمد زاهر په 1909 اویم کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموز توګه مړ وموندل شو
خدا بوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا بوت یار قرآن نگهدار
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.